په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاین منیره ما او تاسو ته به دغه ساعت خبري خپرونه کړلې ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه یو شمېر راپورونه تبصرې او کلتوري راپورونه لرو، خو لومړی د نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د نجیب عامر نه د دې وخت خبرو.
بارانونو خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. افغان ولسمشر د کابل پرونی ځانمرګي حمله وغندله. د عراق رمادي ښار داعش ونیو. پورا خبرونه. چارواکو نن مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې له پرونه راهیسې پیل شوې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه اته کسان وژلي او همدارنګه ولسي خلکو ته مالي زیانونه اړولي. د چترال ډپټي کمشنر وایي پرون په یو کور د تندر پریوتو په پیښه کې 15 کسان وژل شول. هلته په کورم ایجنسۍ کې هم پرون د قادر خان په نوم د وزایي تن کور رانسکور شو چې پکې 3 کسان مړه شول. د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې نن به هم په پختونخوا قبایلي سیمو کې د بارانونو او تیزو واګانو د چلیدو لړۍ روانه وي. پرون د پنجاب ایالت په مرکز لاهور ښار کې د تنظیم اتحاد امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې وویل شول چې طالبان، داعش، بوکو حرام او الشباب ډلې له اسلامه خارج دي. د کانفرنس په پای کې دینی عالمانو په یو شریکه فتوا کې وویل اسلام د مذهبي توپیر پالنې او نه هم د اسلامي دولت حکومت د امنیتي سرتیرو پر ضد د جنګېدو اجازه ورکوي. فتوا وایي ځانمرګي برید کوونکي یا ځانمرګو بریدونو لپاره د خلکو روزونکي دوزخیان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو یا نورو یادو شو ډلو له لاهوره د خبرې شوې دغه فتوا په اړه سند ویلي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي سر لننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د نه پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس نن مشال لډیو ته وویل د دوی یو ملګری ډاکټر عبدالغفار څو ورځې وړاندې په پشین کې تختول شو چې لا تر اوسه بیرته نه دی خلاص شوی. دی وایي دوی به د احتجاج لړۍ لنن نه پیل کړي.
زمر ټوکن اڑتال چې دی مخ د سار سره د یو لس بجو پرو سبا به د 9 بجو سره د 12 بجو پری نو بیا به مر بل سبا یو ریلی بیا را باس یو جلوس بیا را باس په هغه کې منار بغار کو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې هته ور شي جو خوخته نه خواسته دی نو سپیدا نو مر دا غواړو چې مر پرایویټ هسپتالون هم بند کو سرکاري هم بند کو یو ایمرجنسی خلاصي او مر دا غواړو چې مر دا مین شاعرات بند کو پر دا ورته کشینو درنا ورکو د سم کم وخت پر دې پیدا کی.
بلخوا د پشین ضلع ډپټي کمشنر مشال لډیو ته یوازې همدومره وویل چې د ډاکټر د بازیابۍ لپاره د دوی هڅې روانې دي. سعودي عربستان پرون له یو پاکستاني تن څخه د مخدره موادو د قاچاق په تور کې سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د اعدام شوو کسانو شمیره 43 ته ورسېده. له یاد وزارت په یو خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې افتخار احمد عنایت وروسته لاغې تورنو پیژندل شو چې له هیروینو یې ډکه یوه کڅوړه په نس کې ځای پر ځای کړې وه او غوښتل یې په دې توګه سعودي عربستان ته دغه مخدره توکي ولېږدوي. نوموړی په جده کې په دار وځړول شو. د بخښنې نړیوال سازمان په 2014 کال کې سعودي عربستان د هغو دریو هیوادونو په قطار کې ودرولی و چې د اعدام سزاګانې پکې تر ټولو زیاتې ورکول کېږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایی ډګر ته څیرمه ځانمرګې برید چې 3 کسان ووژل په کلکه غندلې او دای د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. ولسمشر غنی په یو بیان کې ویلي د ملکی وګړو په تیره د ښځو او ماشومانو وژنه ښیي چې تروریستانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. افغان ولسمشر ټینګار کړی چې حکومت به د هغو کسانو په وړاندې چې افغانان وژني د هیڅ راز مشروع ځواک کارولو ډډونه کړي. د کابل د هوا پیژندنې ملي ادارې مخې ته پرونی ځان وژن کې حمله دوه میرمنې او یو برتانوي چې د اروپایي ټولنې د پولیسو افیسر ووژل او د دریو بهرنیانو په ګډون 21 تنه نورې ټپیان کړل. اسلامی دولت وسلوالې ډلې د یکشنبه په ورځ د عراق د لویدیځ انبار ایالت په مرکز رمادي واک ترلاسه کړ. عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ کې ورته هوایي ملاتړ هم حاصل دی له ښاره وتلي. د انبار صوبې د والي یو ویان محمد حیمور تایید کړه چې رمادي ښار په بشپړ ډول د حکومت له لاسو وتلی. تر دې وړاندې د یکشنبه د ورځې په پیل کې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادي خپلو ځواکونو ته امر کړی و چې د انبار صوبې په شاوخوا کې د خپلې پوستې نه خوشې کوي. چارواکي وایي لکه نه چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر رمادي حمله پیل کړې وې د یوې اندازې تر مخه 512 کسان او امنیتي ځواکونه په ترس کې وژل شوې دي. د شمالي سربیا پولیس وایي پرون په یو وړو کې کلی کې یو تن د واده په یو محفل کې په ښکاري ټوپک شپږ کسان وژلي او بیا یې ځان هم وژلی. د ډزو دا پیښه د هنګري پولې ته نږدې په مارټونوس کلی کې رامنځته شوې ده. چارواکي وایي داسې معلومیږي چې د وژنو دغه پیښه د کورنیو جنجالونو له کبله رامنځته شوې ده. دوی وایي برید کوونکی د 1500 کالو په عمر کې وو او په ناتاره ډزو یې شپږ کسان چې عمرونه یې د 40 او 40 کلونو په منځ کې وو وژلي دي. د مقدونیا په سر ښار کې مظاهره کوونکي وایي تر څو وزیر اعظم نیکولا ګرویسکي استعفا نه وي ورکړي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. په مقدونیا کې د مشال راډیو خبریال راپور راکوي چې پرون له 40,000 نه زیاتو حکومت مخالفه کسانو په لاریون کې برخه واخیسته. وزیر اعظم ګرویسکي چې د 2006 کال نه په واک کې دی پر ضد لګول شوي تورونه رد کړي دي. د نوموړي پلویان هم په پام کې لري چې نن د هغه په حق کې لاریون وکړي. د تېرې اونۍ په پای کې حالات وروسته لاغې ترینګلی شول چې اته پولیس والا او 14 وسلوال په سو سرحدي خرګوټي کې په جګړه کې وژل شول. د یوکرین پوځ ادعا کوي چې د روسیې د پوځ 2 سرتیری په داسې حال کې نیولې دي چې په ختیځ یوکرین کې د روس پلو بلتون پلو سره په جګړه کې برخه اخیسته. د یوکرین د پوځ ویان اندري لیزنکو د یکشنبه په ورځ وویل چې دوه روسي عسکر د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې د سخاستیا په خرګوټي کې نیولې دي. نوموړی وایي له نیولو شوو سرتیرو پوښتنې ګرویګنې روانې دي. بل پلو روسیا د هغو راپورونو تردید کوي چې ګواکې دوی د یاغیانو د ملاتړ لپاره خپل ځواکونه استوي، خو دا خبره مني چې یو شمېر روسیان د ختیځ یوکرین په دونیسک او لوهان سیمو کې د بلتون پالو ملاتړ کوي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس د اسلام آباد نه زموږ همکار رابع اکرم خان تاسو ته د هوا حال او د کرنسی بیا وړاندې کوي.
نن د پېښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 103 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 106.50 روپۍ او په 106.50 روپۍ، یو یورو په 112 روپۍ او په 112.25 روپۍ، یو ریال په 19.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.40 روپۍ خرڅول کیږي، یو درهم په 19.90 روپۍ او په 28.45 روپۍ، او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ او 2 پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به پېښور کې باران وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او 40 او په کوټه کې 20 او 43 وي.
اوردونکو مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په لاهور کې د دینی عالمانو کانفرنس ویلې دی هیواد کې روانې د ترهګرې بریدونا د اسلام پر ضد دي.
یو عام سړی فرض کا بس کې دی، اډه کې دی، هوټل کې دی، بازار کې دی، دا هغه د مرګ په صورت باندې اجازه نشته.
بلوچستان کې ډاکټرانو کوټه کې د دوی د ملګرو د تختونې پر ضد په احتجاج لاس پورې کړی دی.
نخواسته دی نو سپی دا نو موږ دا غواړو چې موږ پرایویټ هسپتالونه هم بند کړو، سرکاري هم بند کړو، یو ایمرجنسي خلاص وي.
او د پښتونخوا د صحت وزیر وایي هسپتالونو کې با اصلاحات په هر حال عملي کوي.
دا هسپتالونه په دې کې مداخلت نه کیږي، بلکې ډاکټران، سټاف او بورډ آف گورنرز خپل چکم داغي ضرورت راي په بنیاد باندې هسپتالونه رن کوي.
د پاکستان افغانستان سیمه نړیواله نور راپورونو تبصری هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. رزم ګډون به موضوع ته لاهور کې د تنظیم اتحادی امت د سوری لاندې د دنیا لیمانو یو غونډه شوه ده. د غونډې نو ورستو په ویلامې کې ویل شوې دي چې په اسلام کې ځان مرګي بریدونه حرام دي او څوک چې داسې کوي د اسلام پر ضد کار کوي. کانفرنس کې په اقلیتونو بریدونه او د مسلکي اختلاف په بنیاد د تشدد غندنه هم وشوه. نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض موسی خیل په راپور کې.
د اتوار پر ورځ ماسخوتن لاور کې د تنظیم اتحاد امت د سوری لاندې د علماو یو غونډه وشوه چې پکې د مفتی راغب نعیمی، جسټس ریټایر میا نذیر احمد، صاحبزاده رضا مصطفی او مفتی حسیب قادری په ګډون یو شمیر عالمانو او مفتیانو ګډون وکړو. دې دوران ویل شو چې د کم یو اسلامي ریاست په ضد وسله راغستل حرام دي او د طالبانو، داعش او الشباب په رنګ نور جهادي تنظیمونو فلسفه بیلارې کوونکې او غیر اسلامي ده. د غونډې په اخره کې یو اعلامیه خبره کړې شوه چې پکې ویل شوې دي د بې ګناه خلکو وجل لوی ګناه ده او دارنګ هیڅ چاته اجازه نشته چې غیر مسلمه خلک وجني یا د دوی په عبادت ځایونو حمله وکړي. د تنظیم د چیرمن محمد ضیاء الحق نقشبندی وینا وا،
خودکش حملے کرنے والے اور کروانے والے جہنمی ہیں.
اسلام کے زانوجون کے حملے حرام او ناجائز دی. فرقیزو وجنو او انخطو کے ککڑ خلق پزما کا فساد پیدا کوي او دا مجرمان دی. اسلام د فرقو د اختلاف په بنیاد هیچ چاہتا د قتل اجازت نه ورکوي،
کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا.
مشال ریڈیو چکلا د زانوجون کے حملو او بے گناہ خلقو د وجن پاڑا د مفتی کمال الدین نہ تپوسکو ندوی چ اسلام کے دیو بے گناہ وجل د ټول انسانیت د مرگ برابر دی.
گناہ سڑی دجلو کو اس اجازت نہیں اسلام کے نہ یو عام سڑے فرض کا بس کے دے، اڑک کے دے، اٹھل کے دے، بازار کے دے، داغی دمر پس صورت میں اجازت نشتی. اب تاکہ جو سڑے دے کہ اغل سڑی دشمن دے خود جاہا مسلمانان سر پناہ والی نہ داغ دشمن بنم تو دسے ہم نے نشکو لے چے داغی پزد کے آغا معصوم سڑے راشی.
دا کانفرنس پا آخرہ کے شمالی وزیرستان کے روان پوزی اپریشن ضرب عزب حمایت اکڑے شو اور اتلون کی جمعہ دا امن او محبت دورس پہیس منزل و فیصلہ شوا. دا کم دا پارا بچے د جمعې د مانځه نه پس ټول ملک کې جلوسونه وستي کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لاہور کې د دینی عالمانو غونډه راپورته سوریده او زورزو بلوچستان ته چرته چې ډاکټران وایي چې د دوی د تختونې لړۍ لا هم دوام لري. د دوی په خبره په پښین ضلع کې سورز مخ کې تختول شوی ډاکټر عبدالغفار لا هم د تختون کې په لاس کې دی او د دوی لپاره لپسې هڅو او احتجاج سربے رحم هغه تر وصله خوش کړل شوی نه دی. د افشین ضلع ډاکټرانو د نن نه د احتجاج د غزولو پریکړه هم کړې ده. نور حال نیاز موسی خیل راکی.
پپشن کې د ډاکټرانو اتحادیې پی ایم ای ضلع پشین صدر ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې لپشینه سورز مخ کې تښتول شوی ډاکټر لا هم د تښتونکو په لاس کې دی.
ڈاکٹر غفار یو بی ایچ او بالا حجیزی ورتوای هغه ته د ډیوټي و او دا ورځ د خپل ډیوټي و کور ته روانو په هغه علاقه کې کلا کورتوای د دې کلا کا سر خلک یو گاڑی په بسیو هغه دی ونی د خپل گاڑی کې کښنه و او زه په گاڑی کې ولې کښنه د روان کې.
ڈاکٹر عبداللہ ناشناس زیات کړه
خدا سے درو سفر د ایگزیکټ غن د معلومه سوي چې دی چیر دی چا وړ دی ولې وړ دی ډیر غریب زړای دی نو که د پیسو د پاره وړ دی مردا وای چې ودی باندې بدی د غنو سي د خپل تنخوا گزاره و نور داسې د دې نه بینک بیلانس نه داسې باغونه سره امزکستا
په دغه اړه چې کله مشال رادیو د پښین ضلع له ډیپټي کمشنر محمد زمان بازی سره تماس ونیولې نو نوموړي وویل چې په دغه اړه د دوی هسي روانې دي خو تفصیلی معلومات پر دغه موقع نسی ورکولای.
ریکاور شو بیا چې کوم کوم کارونه مشکري و هغه ګرځي بیا مخ مخ راتلی شي اوس فائدہ نه کوي.
بلخوا د پښین ضلع د ډاکټرانو اتحادیې صدر ډاکټر عبدالله ناشناس د ډیپټي کمشنر او انتظامیه پر هلو زلو باور سرګند کړ خو زیات کړه چې احتجاج جمهوریت حق دی او هغه به دوی کوي.
سبا زمر ټوکن اڑتال چې دی مخ د سار سد یو لس بجو پر سبا به نو بجو سد دو لس بجو پر نو بیا به مج بل سبا یو ریلی بیا را باس یو جلوس بیا را باس په هغه کې منارې بغاری کو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې حت ور شي جو خو ته نه خواسته دی نو سپیدا نو مج دا غواړو چې مج پرایویټ هسپتالونه هم بند کو سرکاري هم بند کو یو ایمرجنسی خلاصي او مج دا غواړو چې مج دا مین شاعرات بند کو پر دا ورته کښینو درنا ورکو چې کم وخت پر دې پیدا کیږي.
یاد دوی له تیرې سمودې راهیسې بلوچستان کې د ډاکټرانو د تښتونې لړۍ بیا شروع شوې ده. که څه هم د ډاکټرانو د اتحادیې د وینا تر مخې زیاتره وخت ډاکټران د پیسو لپاره تښتول کیږي خو د چارواکو له وینا سره سم د پښین د ډاکټر عبدالغفار د تښتونې علت او مقاصد لا هم نه دي معلوم شوي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
په خیبر پختونخوا کې د روان میاشتې په پای کې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. دا چې په بلدیاتي نظام کې برخه اخیستونکي په کوم ایجنډا په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي او د دوی سره به او که دوی غوره شي نو د دوی سره به څه اختیارات وي. په دغه اړه د فرخنده اسد راپور.
په خیبر پختونخوا کې د مئی په دیرشمه نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دغه انتخاباتو کې دوی ته سناسه د 1,00,000 خلکو درخواستونه ترلاسه شوي دي. بلدیاتي انتخابات په علاقایي سطح ترسره کیږي او په دغه نظام کې منتخب شوي کسان د خلکو د بنیادي مسلو د هواري لپاره کار کوي. دا چې په بلدیاتي نظام کې د منتخب شوو غړو سره څه اختیارات وي او دوی په کومه ایجنډا انتخابات کوي، د 400 نه ضلع کونسلر تا ولاړ آزاد امیدوار ارشد دورانی وای دوی به د خلکو د بنیادی مسلو د هواری لپاره کار کوي او همدغه یې ایجنډا ده.
ما یو سات نکاتی ایجنډا شان جوړ کړی ده کنه جی، دا غوی کی زمونږ د کلی چې کم مسائل دي ناغه پکې ما منشن کړی. یو خو جی زمونږ دا چې مونږ ټون ایریا کې اوسېږو کنه، او ټون ایریا کې اوسېږو زمونږ د دلی غیر لوی مسله ده. دلته زکات زمونږ کلی کې غریبانان خلک ډیر زیات دي، بوډاګان مشران زنانه زم یره زه دا کومیټه فایل ته ان شاء الله چې منتخب شوم او اته تا خپل حق ان شاء الله منتخب شوم نو زه به یو جرګه سیستم جوړوم او په علاقه کې به د دغه جرګې سیستم چې کوم دی دا کار به چې هغه به د خلکو رکوټه رکوټه کمیټه به جوړو او هغه به د خلکو د عزت نفس ډېر خیال ساتي. زه به جوړوم د بکشاپ چې هغې کې ماشومانو ته په کم قیمت باندې او غریبانو خلکو ته په کم قیمت باندې کتابونه ملاويږي.
په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې د 15 نه تر 10 پورې جنرال سیټونه دي چې د آبادۍ په بنیاد به وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. د مردان نیاز محمد چې جنرال سیټ ته ولاړ دی وایي بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي کسان د خلکو د کور کوڅې د مسلو زیات پام کوي او هم په دغه بنیاد د انتخابات ترسره کیږي.
دا غوډی دا په کمیټې دا کارونه مارونه دی او دته کې دا نور د لارو کوڅو دا غړې مسلې او بل ذاتی تور باندې یو سړي سره مطلب دا لري چې خپل دا کته الیکشن زیات تزيد غم خاله او په دې دنیا باندې دا سړي په عمومه تر په غم کې وړاندې درې ورځې او هما تر په خاله کې ګذريږي. دا ما تاسو ته راځي دا ما کوم دی نو د ټکې کوم دی نو ته ګوډی نو که زه کړی کې نه سم دی ما نه هغه اثر سره سي نو دا په دغه دقت له شنو جو ټوټل په دغه بنیاد باندې زیات تر
دا چې په دغه نظام کې کامیاب شو کسانو ته د حکومت لخوا سومره فند ورکل کیږي او پر روان بجټ کې د دوی لپاره سومره پیسې مختص شوې دي. په اړه د ریونیو صوبای وزیر علي امین خان وایي
بالکل جی موږ الریډي خپل دا کمینګ بجټ چې بلدیات لپاره 30-35% بجټ الوکیټ کړل دی تا کوم دوی ته ملاوي دي دارته کوم ویل کونسل مونږ جوړ کړی دی یو کونسل لاندې انی پر کونسل هغه ته مونږ ډیر فن ورکول غوایو په برابرۍ باندې ورکول غوایو ټول تا چې دنا پارا چې یو برابرۍ نظام د پارا خلکو مسائل ډیر زیات دي موږ دوار وړو ته بهر حاله ال کې چې هر ویل کونسل چې اوره پیسې دی ولګي دي برابرۍ بنیاد باندې کوم مسائل دی حل شي هر ویل کونسل کم دی خپل کم فن دی ډیر فن دی بالکل برابر دی.
د ویلج کونسل په ساته بعد د انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو تر سره کیږي او کامیاب شوی کسان به بیا د خپل فن مطابق د خلکو د مسلو د هواري لپاره کار کوي. دغه بوتونه بعد د مې په دیرشمه د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې ترسره کیږي.
پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د دغه انتخاباتو لپاره کاندیدانو خپل تیاری پیل کړی دی او د پېښور په جنگي محله کې د چاپخانو مالکان وایي چې دوی ته د پوسټرو، بینرو، بیجونو جوړولو کار ډیر زیات شوی دی. په دغه اړه شبیر احمد جان نور حال راکی.
پیښور جنگی محلے کې چاپ کارکون کی کاروباریان وایي چې انتخاباتو شیډول اعلانې دو سره د ټولې صوبې د بلدیاتو انتخاباتو امیدواران پوسټرې، بینرې او بیجونه جوړول لپاره د پیښور جنگی محلے مخه کوي. پیښور جنگی محلے کې د پرنټینګ پریس کارکون کی غنی وایي
کا شکر الحمدلله الیکشن روان دی خګر هم دی کوشش کو چې برابرۍ خو نه برابرۍ کې لاور ته پکې خلک لاړه اسلام آباد ته پکې لاړه او کار ډېر دی موږ مزدوران هم زیات نیولې دي شپه ورځې چلو 24 ګنټې چلو خلک کار بیا هم نه کور کیږي ولې چې کینډیډیټ
په جنگی ملک کې یو بل کارکون کې غلام مرتضی وایي چې یو خو د کار بوج په دوی سیوا دی نه بل خو زیاتره زورور کاندیدان یا امیدواران داسي چې هغه خپل کار د ټولو وړاندې او زور غواړي.
جګړه خو دې داسي وی چې باز اوقات موږ له دغه دمکیان مراکې چې موږ راځو تاسو نه دا مکمل سیټ اپ پوښتې وړوې درنه لکه دې هدا پوری باز اوقات مسلې راشي تاکه زما دا سواز تاسو کوم محسوسه ویل کېنو بيږي
خراب دے اغم دا مسئلہ چے زم بیس مو بیسو وانے زائد زیاد وقت زائے کی گلے گیا دے او خلق من کار تے نپری دی
یو بل دکاندار صلاح الدین وای چے دیو پزے د چاپ لپاره درې مشینان او زیاد مزدوران هم لګولې دي خوله د وخت کمیل وجه دوی خپل کار په وخت سرته نشي رسولي
ګومه ډیر کم ټیم ور کړی دی هر سړی چې کم دی پمنډ دی بل خبره دا دی کې کارونه نه کور کیږي هر سړی چې کم دی بس منډ تر سوک پنجاب تر لاړ سوک لاہور تر لاړ کار کنټرول کیږي نه دا چې کم دی خامخا دی خپل د پاره د مزدوري په کار ودی دا یو میاش دوی پیش ور دینه پس خدا ټول پاره غنا سی نو دا کارونه ولې بار لاړ کم از کم حکومت لا خدا نه په کار چې کم از کم دی کې یو دوه میاش ټیم ور کړیو کنه
د پامل دا چې الیکشن کمیشن لخوا په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات دروانه میاشتې په دیرشمه نیټه اعلان کړی دی چې ورسره په ټولو صوبه کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره د امیدوارانو هلې ځلې او ځای په ځای غونډې هم دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوس یو راپور له کابله. چین له ترهګرۍ سره د مبارزې، امنیت او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت سره مرستې کوي. دا څرګندونې د افغانستان د کورنو چارو وزیر نورالحق علومی چین ته له سفر وروستو د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې تل افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له کشفي او استخباراتي پلوه کمزوري بلل کېږي، افغان حکومت وایي چین په دې برخه کې د مرستو او تجهیزاتو ژمنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای چین حاضر شوی چې له تروریزم سره د مبارزې، امنیت، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې تجربې شریکې کړي. نورالحق علومی د یکشنبه په ورځ چین ته له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل یاد هیواد له افغانستان سره د کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي.
مقصد تجهیزات رکداسي کشفي استخباراتي د
په ځنګړي توګه یاد هیواد به کشفي استخباراتي د ماینډ شندولو وسایل موږ ته برابر کړي چې موږ به له دې وسایلو او تجهیزاتو څخه له تروریزم سره د مبارزې، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او همدارنګه د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورنه استفاده وکړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی افغان پلاوی د چینایي چارواکو په بلنه یاد هیواد ته تللی و. یاد پلاوی په بیلابیلو برخو کې له چینایي چارواکو سره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل. ښاغلي علومی وویل چین تیاری ښودلی چې په روان میلادي کال کې شپېته افغان افسرانو ته په خپلو نظامي پوهنتونونو کې د زده کړې بورسونه ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې مرستو د عملي کېدو لپاره به افغان او چینایي چارواکي منظمې او پرله پسې غونډې ولري. په ورته وخت کې د سیاسي او نظامي چارو افغان کارپوهان که څه هم د چین له مرستو څخه هرکلی کوي، خو وایي چې چین د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی او یاد هیواد به چین د خپلو کړیو ژمنو عملي کېدو ته پرې نږدي. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چین له افغانستان سره ټولې مرستې د پاکستان په مشوره کوي.
کومکونه الیک ارتباطات هغه پاکستان سره لري. زه فکر نه کوم چې دومره دوی دلچسپي ولري چې موږ ته دقیقه حمایت وکړي یا هغه پیشرفته ټکنالوژي دولت افغانستان ته ورکړي یا خاص استخباراتي روزنه ورکړي همکاري ولري. بیا هم مثبت اقدام دی.
افغانستان د چین له سینګیانګ ایالت سره چې غور مسلمان جنگالي پکې فعال دي 95 کیلومتره سرحدي پوله لري. افغان ولسمشر اشرف غني د خپل کار په لومړي کې چین ته سفر وکړ او له چین څخه د سولې په ګډون په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه وکړه. د چارو کارپوهان وایي چین په نړۍ او سیمه کې ستر سیاسي، پوځي او اقتصادي ځواک دی. په هر برخه کې له چین سره د افغان حکومت نږدېوالی د افغانستان په حالاتو مثبت اغیز کوي.
پورو مورد اوردونکو، اوس راځو د عوامي نیشنل ګوند ټول ګوندیز کانفرنس ته چې د اتوار په ورځ په کویټه کې سرته ورسېد. په دې کانفرنس کې د پاکستان او چین د اقتصادي رهداري په موضوع باندې بحث وشو. د مشال لیډو خبریال ریاض مستخیل په دغه اړه د سیمه ییزو چارو د کارپوه خادم حسین سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د دا رقم غونډو څه ګټې شته او کنه. نوموړی وایي
چونکی د روټ بدلې دو سره چې کوم دی ویلې کیږي چې هغه 2013 کې بدل کړی شوی دی او وفاقي کاینه په اعتماد کې نه اغستې شوی او چې کوم اوسنی معاهدې یا لاسلیکونه شوی دي په هغه کې د خیبر پختونخوا بلوچستان چې کوم د منصفانه تقسیمیت د هغه د فائدې رسیدو امکان و هغه امکان 80% کم په نظر راځي. او چونکی دا دواړه صوبې ترقی په دې منډه کې د پاکستان ریاست کې دننه په یو حواله په بل حواله رستو پاتې کړی شوی دي، د هغې د وجې نه د هغه خلکو سره د محرومه احساس به هر حال د نور سګونه زیات دی. او چونکی د دغه روټ بدلېدو سره به خیبر پښتونخوا او بلوچستان دواړه متاثر کیږي. د دې د وجې نه لومړی غونډه خو وشوه په اسلام آباد کې او د دویمه غونډه وشوه په کویټه کې. نو کویټه کې هغه خلک هم پکې د شمولیت امکان پیدا شو کوم چې د بلوچستان په حواله د محرومه ښکار کوي.
د وفاق د طرفه ویل کیږي چې دغه لار نه ده بدله شوې چې کوم روټ دی نو هغه اوس هم په خپل ځای باندې دی. د وفاق دغه موقف ته سر تاسو څنګه ګورئ؟
څه چې یو خو دا خبره کول چې روټ نه دی بدل شوی نو دا هغه د پاره ایویډنس ثبوت پکار دی چې نه دی بدل شوی، ځکه چې بظاهر خو چې کوم فطری طور طبي طور ښکاری یا عقلی او منطقي طور ښکاری نو چې کوم روټ دی کنجراب نه دی خان او میاوالی هری پور او بیا د جوب او د کویټي او د گوادر ته تللی دی، دغه روټ بظاهر لندم ښکاری بظاهر صفام ښکاری. زما خیال دا نه راځي چې د چین او د پاکستان پالیسي سازو په دې غور نه کړي. زما خیال چې کوم بریفینګ دغه تشوې دی سیاسي ګوندونو ته په یک ډول شو چې دا بدل شوې ده نو دا 2013 کې بدل شوې نو 2013 کې بدلې دوه په وخت کې او دغه نرستو سیاسي ګوندونه او دغه دوه وفاقي کاینې نه بلوچستان او خبر پښتون په اعتماد کې نیرستې شوې. یو خدای ډېر زیات مهمه خبره ده، بل زیات مهمه خبره ده چې د دې چې کوم امکانات دي غو امکانات چې دا دي چې دی چې مختلف قسمه روټ دي، مطلب دی یو ایسترن روټ دی، دی یو ویسترن روټ دی، دی یو نارثن الائنمنت دی، دی یو یو سدرن الائنمنت دی. نو چې کوم ویسترن روټ دی یادی چې کوم خیبر پښتونخوا تړي او بیا د ریل ټریک په ځای افغانستان تړي نو د هغه وضاحت به هر حال نه شوی چې دا به کله مکمل کیږي. هغه قسمه پروجیکټ دی فلحال خو چې په نظر راځي نو یو 50 پروجیکټو کې تقریبا 3 پروجیکټ دی کوریډور د دې پنجاب په حواله لاسلیک شوی دی او په دې کې یو لس نور ټولو سوبو په حواله لاسلیک شوی دی او شپږ سلويخ بلیون یا ارب روپۍ چې دی په هغه کې سب شپږ بلیون د نور سوبو په حواله شوی دی. نو مخامخ چې خبره ښکاري هغه خداسې ده. زما خیال چې حکومت د غاړه مسلسل دا خبره کول چې څوک دې سره اختلاف کوي نو هغه به جوړ دی وطن سره اختلاف کوي. نو دا خبره لږ عقل او منطق ته ګران پروزي د هغه بنیادي وجه دا ده چې یا خدا وګڼلې شي چې کوم دی پاکستان مشرقي اړخ دی همدغه د پاکستان اصل اړخ دی، د پاکستان مغربي اړخ او د پاکستان شمالي اړخ د پاکستان ولس کې نه شمار کیږي، نو شاید چې دا غیر منطقي خبره جوړیږي.
د سیاسي او سیمهیزو چارو کارپوخ ډاکټر خادم حسین زم د همکار سره خبرې کولې او اوس یو بل مرکې ته راځو. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر شرم خان ترکې ویلي دي چې صوبه کې د هسپتالونو د انتظام سمولو لپاره ځینې اصلاحات عملي کول غواړي او غواړي چې د هسپتالونو لپاره نوې انتظامی ډانچه جوړه کړي. د نوموړي سره زموږ همکار زلان یوسفزي خبرې کړې دي.
دې کې پوره اختیار دی بورډ آف گورنر سره او دا اختیار د دې د پاره چې دی په چونکه حکومت په ډیسنټرلایزیشن باندې یقین ساتي خیبر پختونخوا حکومت چې کم ځای کې د اختیار ضرورت ته په کم لیول باندې هم پاغه لیول باندې هم هغه خلکو لپاره کار دی او موږ ډیسنټرلایزیشن ته روان یو. دویمه خبردار چې افیکټیونس راشي، ترانسپیرنسی راشي او افیشنسی راشي او دا هسپتالونه په بهتر طریقې سره خپل کار شروع کی او پدې کې مداخلت نه کیږي بلکه ډاکټران سٹاف او بورډ اف گورنرز خپل چکم داغي ضرورت راي په بنیاد باندې هسپتالونه رن کوي.
دا اختیارات پر ضلعو هسپتالونو ته ورته ولیکيږي.
دا اول لیول کې ټیچنګ هاسپټلز سدي د ضلعو د لپاره بل قانون جوړیږي راي د لپاره بل میکانیزم دا غو بکو ان شاء الله.
هغه څونه وخت کې
ضرب چې دا ان پلیس شي ان شاء الله نه پس پاغيږي.
او د دې کې وسر دي سره کم کم اختر چې کله ضلعو ته تاسو اختیارات ورکې یا کوم علي کې د دوايانو اخستل خرصل یا خپل امپلويز چې کم نه اغستل هغه اختیارات ور سره.
بالکل به ور سره دا ټیچنګ هاسپټلز چې څونه دي د ټولو سره هایر اینڈ فائر اختیار بھائی دی سر بچ گم دنو د پیسو د لگول اختیاری او خپل پلاننگ ب پخپل دی کی ڈپارٹمنٹ بورڈ تو نہیں چی دلتا بلڈنگ جوڑ کو دل ہاسپٹل ب پخپل ڈیسائیڈ کئی چی کم زائے کی کم قسم بلاک پکار دے واٹ پکار دے نہ دے پکار جوڑول پکار دی لری کول پکار دی کم قسم ٹریننگز پکار دی کم قسم اکوپمنٹ پکار دے دا ٹول ب بورڈ آف گورننس چی گم دے او ہاسپٹل مینجمنٹ پخپل مشورہ مانے
کی سرکار تو چکم تنظیمونی ڈاکٹران یا نور چکم سٹاف تے پیرامیڈکس وغیرہ اگی چکم نہ پدے کہ وہی چہرہ اعتراضات کی پیو منگا زنی وقت احتجاجی نے کڑی منی نو اگی تا اس جواب ورتا
گور جی 100% د هر چا په خو خمانه نظام نشي جوړه ده. دونه 50000 خلک د پایل ډپارټمنټ کې اوس هر یو مطمئن کول ډیر ګران کار دی. مونږ میجورټي هغه خلک ها مشکلات په ضروری کې دیشی داسې چیزونه چراغی پہ ریزرویشن زی خپل مینجمنٹ سر بکینی اب پاغذ مانی ریزالو کئی یو دویم خبر دادا چی میجورٹی خلق بخوشحالی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اور دن خدرنگ شبیلا په پختونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کې دن کې دی د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه. اور
زل طوفان او بارانونو په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې لک تر لگا تکسان وجلی او ګڼ شمیر کورونه رانه سکور کړی دی. په چترال کې 15 کورما ایجنسی کې درې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د موسمیاتو محکمه د نورو بارانونو او طوفانونو وړاندوینه کوي. پرون د پنجاب ایالت په مرکز لاهور ښار کې د تنظیم اتحاد امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې ویل شول چې طالبان داعش بوکو حرام او الشباب ډلې له اسلامه خارج دي. د بلوچستان د ډاکټرانو د ټولنې یو مشر ډاکټر عبدالله ناشناس وایي سر لننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. د سعودي عربستان پرون له یو پاکستاني تن افتخار احمد عنایت څخه د مخدره موادو د قاچاق په تور کې سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د اعدام شو کسانو شمیره 4 ته ورسېده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې حکومت به د هغو کسانو په وړاندې چې افغانان وژني د هیڅ راز مشروع ځواک له کارولو ډډونه کړي. نوموړي په کابل کې د پرونۍ ځانمرګي حملې نه پس دا څرګندونې وکړې. د دې باوجود چې عراقي ځواکونو ته د امریکا په مشرۍ کې د هوایي ځواک ملاتړ حاصل دی، اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرون د انبار ولایت رمادي ښار ونیوه. د دغه ښار د نیولو لپاره د داعش د جنګ له پیله 512 کسان او امنیتي سرتیري وژل شوي. د یوکراین پوځ ادعا کوي چې د روسیې د پوځ 2 سرتیري په داسې حال کې نیولی دی چې په ختیځ یوکراین کې د روس پلو بلتون پالو سره په جګړه کې برخه اخیسته، خو روسیه دا تورونه ردوي. د شمالي سربیا پولیس وایي پرون په یو وړو کې کلی کې اوتن د واده په یو محفل کې په ښکاری ټوپک شپږ کسانو وژل او بیا یې ځان هم وژه.
مهم خبرونه مو اوریدو. سرود اسلام آباد ته چرته زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه تاسو ته مهمې برخه وړاندې.
جنگ ورسپانې خپل اداریه په پاک چین اقتصادي راهداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند د انتظام لاندې په کوټه کې شوی ټول ګوندیز کانفرنس وروسته په جاري شوی اعلامیه کې د پاکستان چین مجوزه راهداري منصوبې د حمایت سره سره دا غوښتنه هم وکړې شوه چې اقتصادي راهداري اصل لاره دې بحاله کړي شي. ورسپانې لیکي چې تیرې اونۍ شوی په پارلماني کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو د دې منصوبې حمایت کړې ده، خو بل خو دا اپوزیشن ګوندونه د سیمه ییز حقوقو د تحفظ په شان دا منصوبه هم لکه د کالاباغ ډیم په شان متنازع جوړول غواړي، کم چې د افسوس وړ ده. ورسپانې لیکي چې حیرانوونکي خبره دا ده چې کله دا غړي په حکومتي اجلاسونو کې شریک وي نو د منصوبې تعریفونه کوي، خو چې کله د اجلاس نه بهر راشي نو د ځینې صوبو د مفاداتو خبرې شروع کړي او دړکې ورکوي. که حکومت دا منصوبه د طاقت په زور پوره کولو کوشش وکړو نو نتایج به ښه نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت د دې منصوبې په اړه د اپوزیشن ګوندونو ټولې اندېښنې لرې کړي او دا منصوبه د پروګرام مطابق سرته ورسوي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلی دا. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د دې منصوبې اصل لاره بدلوي چې له وجې به ترې وړې صوبې متاثر کیږي او غټو صوبو ته به ترې زیاته فائده رسي. ورسپانه لیکي که حکومت واقعي په لاره کې څه بدلون اراده نه لري نو هغه زړې نقشې د مخې ته راوړي او کار دې پرې شروع کړي چې د اپوزیشن ګوندونو ګیلې ختمې شي. وحدت ورسپانې خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې شوي په ډرون حمله لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي جاسوسي الوتکو په یوه حمله کې لږ تر لږ 15 کسان وجل شوي دي او 2 نور جوبل شوي دي. اداریه لیکي چې د هیواد قبایلي سیمو کې امریکایي ډرون حمله د هیواد د خپلواکۍ، بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده، په داسې حال کې چې په خپل د هیواد وسلوال فوزونه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په فیصلهیز عملیاتو کې بوخت دي. نو د امریکا د ډرون حملې هیڅ جواز نه جوړیږي، بلکې د دغو حملو له امله د ترهګرۍ په ضد روانې جګړه کې د ګټې په ځای تاوان راولاړیږي او ورسره ترهګري نوره هم وده مومي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د لویو عملیاتو ترسره کولو څخه وروسته مرکزي حکومت د امریکا د لورې شمالي وزیرستان کې د امن د تالا ترغه کولو د دغه شان سازشونو مخنیوي لپاره په نړیوالو فورمونو دغه معامله نوره هم په شدت سره راپورته کړي او نړیواله ورورولۍ په دې خبره قایله کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان کومې هلې ځلې کوي او ګامونه اخلي، ډرون حملې د دې مخې ته یو ستر خنډ دی.
او د نړۍ مطبوعات.
ڈان ورسپان لکھلی دی کہ سمر ہم بد پی خرا منست شی خود پاکستان ولس د بدمنے ذمہ واری پ پوز نا چی پوز ہم وای چ پہیوات کی دروان بدمنے ترشا د بہرنو قوتن لاستے نو د لکوال پ خبرہ پاکستان ولس پ امنیتی ناکامی او د غسکیدو پرزے لا پس د بیر خکار شوی دے بل خو واشنگٹن پوسٹ ورسپان لکھلی دی پ افغانستان کی د دولت مخالفین وسلوال د ہیواد یوش میر نور سیموت د نوتو پ حال کی دی او د ولایتی او زئی چارواکو پ خبرہ د دې هیواد امنیتی سرتیری له ډیرو ننګونو سره مخ دي. د دغه دواړو لیکنو مهم ټکی اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
ډان وسپان لیکي که څه هم د کراچۍ په حالاتو ډیر بحثونه وشو نور به پرې هم کیږي، خو پوښتنه دا ده چې په دې ښار کې د روان سیاست به څه کیږي. په مقاله کې راغلي دي په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر یو موقف خپل کړو، خو د پالیسۍ جوړولو اختیار یې پوځ ته وسپاره. همدارنګه ښکاري داسې چې په کراچۍ کې به د امنیت پر ځای کولو لړ کې پوځي ستراتیژي کار ونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که څومره هم به د پېښه مخې ته شي، خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه چوي. همداراز پوز هم دا وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستان ولس په امنیتي ناکامیو د غوزه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. په مقاله کې راغلي دي که چیرې د پاکستان پوز په هیواد دننه د خطرو مخه نشي نیولې او د ریاست ستراتیژي سو مثبتې نتیجې نه ورکوي، نو پکار ده چې د پاکستان ولس پر دې غوسه شي. خو چې کله د دوران په ملک کې د بدامنۍ ذمواري پر نورو هیوادونو واچول شي، نو خلک لا پسې فکرمند شي. په مقاله کې پر دې هم لیکل شوی دی چې آیا پاکستان په حقیقت کې غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. په مقاله کې راغلی که یو خوا پاکستان په افغان طالبانو فشار زیاتولی شي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي، نو بل خوا دا هم کولی شي چې افغان طالبانو ته مرسته ورکړي. پاکستان لره پکار دی چې د سولې خبرو ته یوه موخه ورکړي، او که چیرې د دوی غوښتنې نه منل کیږي نو دا بله لار خو چیرته تللې نه ده. بل واشنگٹن پوسٹ ورسپان لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف او وسلوال د هیواد یو شمیر نو سیمو ته د نوتو په حال کې دي، او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیری له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د امریکا د جنگي میشن تر ختمېدو وروسته لومړی سپرلي جګړې لږ تر لږه په لسو ولایتونو کې ډیره مرګ جوبله را مخته کړي، او خلک ډیر فکرمند دي چې آیا افغان حکومت او پوځ به یې د دغه خطرو مخه ونیسي او کنه. په کابل کې یو کارپوه تیق الله امرخیل وای افغان سرتیری دا مهال د لسیزې تر ټولو خونړۍ جګړې سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د روان پوځي عملیاتو له کبله هم ډیر وسلوال افغانستان ته اوښتي دي، چې له وجې افغان حکومت له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ شوی. یو ځای پولیس چارواکی وایي وسلوال چې د حکومت له کمزوري او د ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د نشوالي څخه ګټه اخلي، یو شمېر ولسوالیو باندې یې بریدونه پیل کړي دي. همدارا د جګړو له کبله هم ځنو خلکو کړې کړې دي، او د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلۍ موټرې ګرځولې وې، چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو، چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 10 تنه خوشي شوي او 15 یې لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. په مقاله کې راغلي دي د دې هر څه باوجود که یو خوا د افغان عسکرو حوصلې لوړې دي، نو بل خوا د چارواکو له مخې افغان سرتیرو هم په دې وروستیو کې په لسګونو وسلوالو ته مرګ جوب لاړولی. همداراز په سلګونو بمونه یې ناکاره کړي او په ټنونو چوونکي توکي یې نیولي دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ہفنگٹن پوسٹ پہ پانے لکھی پا پاکستان کے سیاسی مذہبی او پوزی مشران دخپل و ناکامے و پٹور لپارا پا بہرانی قوتون تورنے لگی او دے تگلار پا دا حیوات کے دا اولس گٹو تا سخت زیان رسولے دے دا غلیکنے مہم برخی لگل آیا زاورو.
ہفنگٹن پوسٹ ویب سائٹ سنگا پاکستان پا ہند تورن لگولو سرا خپل ولس تا زیان رسوی تر عنوان لاندے مقالہ خبرہ کردی دا. په مقاله کې راغلی چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تړاو لرونکي جندوله ډلې په کراچۍ ښار کې د سلویختو نه زیاتو اسماعیلیانو د وجلو پړه په غاړه خستې ده. د دې نه وړاندې هم دغه سنی سختریزه ډلې په پاکستان کې شیعهګان په نښه کړي وو. په مقاله کې راغلی د پاکستان خاوره له تیرو دریو لسیزو راهیسې د کورنۍ او نړیوال اسلامي ورپکو لپاره غوره ځای ګرځېدلی دی، او دا خبره غیر متوقع هم نه وه چې ورپکې ډلې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شي. خو د لیکوال په خبره د جندولا ډلې لخوا د کراچۍ پیښې ذمواري اخستو باوجود د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سکتر اعزاز احمد چودھری په سمدستي توګه د هند په استخباراتي ادارې را باندې په هیواد کې د ناامنیو تورونه پورې کړل. د بهرنیو چارو سکتر د بیان نه وړاندې د پاکستان فوج هم دغه شان تورونه لګولي وو. هافینګټن پوسټ لیکي په پاکستان کې دننه پر هند د تورونو لګولو تاریخ دومره زوړ دی چې څومره د دې هیواد د جوړېدو موده ده. په دغه هیواد کې وخت تېرېدو سره په هند د تورونو لګولو هربه هم کار کوي، که هغه سیاستدانان دي که فوج او که مذهبي ګوندونه دي. د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په بهرني قوتونو تورونه پوری کوي. خو ویب سایټ لیکي د تګلارې په پاکستان کې ولسته سخت زیان رسولې دي. په دغه هیواد کې سخت دریزو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په تعلیمي ادارو او جماعتونو په ځانمرګي بریدونو او په نورو پیښو کې په زرګونو بېګناه خلک وژل شوي دي. د دې باوجود د پاکستان فوج سیاسي او مذهبي مشران د دې هر څه پړه پر هند اچوي او دا نه کوي چې په کور کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. دغه ډلې په سمدستي توګه د بریدونو ذمواري هم قبول کړي. دغه ترهګر ډلې ډېرې پورې اعتماد وي چې دوی ته څوک هم څه نشي ویلې. هافینګټن پوسټ لیکي چې پاکستان په هیواد کې دننه جوړې کړل شوې ترهګر ډلو د لمنځه وړلو او پټنځایونو د ختمولو په اړه ګامونه نه پورته کوي او د دې اړي ګړي ذمہوار بهرنی قوتونو ګرځوي. نو دې نخکاری چې په ادارو د ولسی وژنو څه اثر نه پریوزي. په ترهګریز بریدونو کې وړل شوو عامو خلکو ته انصاف هم نه ملاویږي، ځکه چې په دغه هیواد کې با اثر قوتونه د غیر مستحکم او په بهرنی قوتونو تورونو لګولو لوبې نه ګټې پورته کوي. هافینګټن پوسټ په مقالې کې د پاکستان او هند ولسونو ترمنځ تعلقاتو په اړه ځینې حقایق هم خپاره کړي دي او د یو پاکستاني او هندي وګړي احساسات یې راخستې دي. په مقالې کې راغلي چې په شخصي محفلونو کې د دواړو هیوادونو ریټایرډ فوجي جنرالان، سیاستدانان او خبریالان په دوستانه ماحول کې خبرې کوي، خو په خپل هیواد کې دننه ولس د یو بل پر ضد راپاروي. لیکوال لیکي چې باید دغه بمبخیزه پالیسي ختمه کړل شي، ځکه چې پاکستان او هند کې اوسیدونکي د یو عرب نه زیات خلک د دې مستحق دي چې روښانه مستقبل ولري.
دا ګلیز نمو د هافینګټن پوسټ د یوې مقالې مهم ټکي ورېده. هم دغه به پاڼې یو بله لیکنه ده چې پکې راغلي دي چې د نوي کل فکر د تشدد لوري ته اړولو کې زیاتره د داسې قصو کردار دی چې هغه منفي سوچ او فکر خوري. په دې لیکنه کې دا پوښتنه راوچته شوې ده چې آیا که ځوان کل ته مثبتې قصې وویل شي نو آیا دې سره به د دوی فکر بدل شي او که نه. د منورشاه دغه لیکنې مهمې برخې وړاندې کړي.
هافینګټن پوسټ د عام ناخاور لیکل شوی و لیکنه خبره کړې چې وای پاکستان کې د ولس د سوچ مثبت ساتلو لپاره ملي بیانیه د بحران سره مخ ده. یعنی خلکو ته په عامه توګه د بیان په ذریعه داسې تاثر ورکول کیږي چې پکې ویره، غوسه او ناامیدي په نظر راځي او روښانه مستقبل ورته ډیر کم خول کیږي. د بده مرغه په دې کې زیاتره کردار د قامی میډیا دی. لیکوال وایي که میډیا خپل کردار ته توجه ورکړي نو همدغه بیانیه مثبت لور ته اړولی شي. یعنی منفي موضوعاتو ته کم وخت او مثبتو ته ډیر وخت ورکول به دا ممکن کړي چې د ولس ناامیدي په امیدونو کې بدله کړي. دا راز ولس په دې پوهه کړي چې په نړۍ کې څه ډول قانونه د منفي سوچ نه وتلي او د مثبتو هلو ځلو په ذریعه د پرمختګ په لاره روان شوي دي. امنا خاور یو وړوکی مثال ورکوي چې انسان په قدرتي ډول ښکلا خوښوي او هر تن غواړي چې خلک یې خوښ کړي. دغه وجه ده چې هر کس د خپل شخصیت په اړه ډیر حساس وي. خو د صابون جوړولو یوې کمپنۍ دغه حساسیت د ختمولو هڅه کړې او دا کمپاین یې شروع کړې چې خلک د ښکلا په معنا پوه کړي. د دې کمپاین ډېرې مثبتې نتیجې مخې ته راغلي دي. دا ثابتوي چې یوه کمپنۍ د خپل معمولي بجټ سره د یوې وړې خبرې لپاره کمپاین چلول غواړي نو هغه دومره موثره وي. که یو حکومت د خپل ولس د سوچ بدلولو لپاره دا ډول کوشش وکړي نو د هغې اثرات به لا نور ډیر زیات وي. لیکوال وایي چې د سوچ بدلولو لپاره موسیقي او کلتور ډیر ګټور کردار ترسره کولی شي، لکه چې د 1980 په لسیزه کې د انساني حقونو لپاره په امریکا کې یوه سندره مشهوره شوې وه او هغې ټول خلک د خپلو حقونو ترلاسه کولو په لړ کې مثبت جدوجهد لپاره راپاسولي وو، ځکه چې په دغه سندره کې خلکو ته امید ورکړل شوی وو. په پاکستان کې ځینې وخت منفي هلې ځلې ولستا د ډیر ښه کار په توګه وړاندې کول کیږي چې په نتیجه کې یې په خلکو کې منفي سوچ وده کوي. امنا خبر وایي چې په پاکستان کې دا مهال درې غټې مسلې دي، یعنی بدامنی، د توانایي بحران او بډې رشوتونه. اوس دا حقیقی مسلې دي او د دې نسترګې پټول ممکن نه دي، خو دې لړکې دا ممکن ده چې ولستا د دې مسلو له وجې د مایوسۍ برعکس د دې د ختمولو لپاره د امید لار وښودل شي او دا راز د ټول قام په رابیدارولو دا مسلې حل کېدلی شي، خو د دې لپاره د حکومت تر څنګه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او میډیا دا ذمواري جوړیږي چې ولسته د امید لار وښایي او خپلو بیانونو کې دوی مثبتو هلو ځلو ته وهڅوي.
منور شاه نم راپور اورېده اوریدونکو، ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي دي پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. په کراچۍ کې خبریالانو ته د وسلې د استعمال ټریننګ ورکړل شو چې څنګه به دوی په ناامنه حالاتو کې ځانونه محفوظ ساتي. د دغه لیک مهم ټکی له فرخنده اسد اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکي په کراچۍ کې په بېنظیر پولیس ټریننګ مرکز کې خبریالانو ته دا وښودل شو چې دوی به د وسلې استعمال څنګه کوي. ورځپاڼې لیکي خبریالانو ته اکثره دا ټریننګ ورکړل کیږي چې دوی به څنګه یو خبر جوړوي او څنګه به معلومات راټولوي، خو په پاکستان کې بیا داسې نه ده. په دغه هیواد کې خبریالان د امنیتي مسلو سره مخ دي او د کار سره سره اوس دوی ته دا وښودل کیږي چې د ځان حفاظت به څنګه کوي. د خبریالانو یو سازمان انټرنیشنل فیډریشن جرنلسټ کال 2014 او 2015 په خپل یو رپورټ کې لیکي پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. تر 2014 کال د مینا تر 2015 کال د اپریل پورې په پاکستان کې 14 خبریالان وژل شوي دي. د سن حکومت د تیر خالی پورس خبریالانو ته د وسلو د استعمال روزنه ورکړه. په دغه ټریننګ کې د ټلویزیون، رادیو او رسپانو یو شمېر خبریالانو ګډون وکړ. په دغه وخت خزي خبریالان هم موجود وي. ټولو ته دا خودل شو چې څنګه به د مختلف رینج د وسلو استعمال کوي او څنګه به ځانونه محفوظ ساتي. په پاکستان کې د ترهګرۍ او بدامنۍ له وجې خبریالان هم له مشکلاتو سره مخ دي او باید په دوی کې هر یو کس ځان پر دې پوه کړي چې څنګه به د داسې حالاتو مقابله کوي او ځان به د وسلوال بریدونو نه بچ کوي. په دغه وخت امنیتي چارواکو دا اول دوی دا ځکه هم ضروري ګڼي ځکه چې خبریالان هم اکثره د پیښې ځای ته لومړی ورځي، نو باید دوی پر دې خبر وی چې په ناسازه حالاتو کې با څنګه رپورټینګ کوي او څنګه با په وخت ضرورت د وسلې استعمال کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15300، 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو سرازو یو بل راپور ته په بنو کې د جینکو د کالج استاد همای ارشاد د غسیمې له اوسو خوځو څخه دا چې پر زختو مشکلاتو سربېره اعلی تعلیم ترلاسه کړی دی او اوس جینکو ته د تعلیم ورکولو سره هغې د خپلو حقونو نه هم خبرې او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. نوموړی نه یوازې استاد ده بلکې د ریډیو خبریاله هم ده او په خپلو راپورونو کې د پښتنو د ټولنې او ولس ستونزې په ډاګه کوي. د هما ارشاد د کار روزیار په اړه د مشالېډو خبریال له بنو دا راپور راستولی دی.
د بنو هما ارشاد په کالج کې د ریاضي استاد ده، د ښځو د حقونو فعال ده، خبریالي هم کوي او د خیر ښېګڼې چارې هم پر مخ وړي. نوموړی وایي د بنو له یوې کلیوالې سیمې په زخت غربت کې تر لسم ټولګي یا میټریک سبق ولوست او په امتحانونو کې یې اعلی نمبرې ترلاسه کړي. تر هغې وروسته لیواله و چې کالج ته بلاړه شي، خو له پلار سره یې د کالج د داخلي پیسې نه وي.
ګریډ باندې ټاپ پوزیشن باندې مو میټریک وکړو، ایډمیشن د پوره کم بابا ته چې ویل به سره پیسې نه وي. ایکسټرن ټایم شي 1200 روپے ایډمیشن وو، بیا خري ورځ باندې مو ټیچر نه قرض وخستو، فرسٹ ایئر ایډمیشن مې پوه کو. ایګا بعد مې ایف ایس سی وکړلا، بی سی مې وکړلا، ماسټر مې میتھمیٹکس شي وکړو.
هما ارشاد وایي د خپل کورنۍ او کلی لومړی انجلۍ وه چې لوړې زده کړې ترلاسه کړي، کنه نو د دوی په کلی کې نجونه تعلیم ته نه پرېښودل کېدي.
زه پهله ویل کې چې خپل خاندان نه وتلې او مو تعلیم کړه، د هغه تعلیم بد خبره ګڼه نشله. فاینانشل مشکلات یا وي او سوسایټي طرف نه یا مشکلات وي، خو الحمدلله مو حوصله نه کړه، هر خپل ایجوکیشن مې کنټینیو وساتو.
تر ماسټرۍ وروسته هما ارشاد د نجونو په کالج کې استاد شو او اوس هم استاد ده. خو نوموړی وایي له دې سره سره یې تر شپږو کلونو په ناحکومتي ادارو کې هم کار وکړ. میرمن ارشاد وای هغه وخت په ان جی او کې پر کارکونکو خزو د کفر فتوی لګی دی.
مو مختلف سیکٹر سے چار کړی دی، مو کالج ایز ا لیکچرر چار کړی دی، کالج سے سی چار کړو، میڈیشن می چار کړی دی، بنش سیمر ان جی اوز دی مو چار پښه کړی دی. تقریبا 6 سال مو ان جی او ش ایکسپیرینس دا، بنش ان جی او ش چار نه کوله، شته خو ان جی او ش چار کوله، هغه بالکل دا کفر فتوی په لګی دی، دا کفر د سر مړی نه شه پړای.
لو هم ارشاد مو پښتنه وکړه چې د کفر فتوی لګیدو پر خطر سربیره ولی په انجیوګانو کې کار کاوه، جواب یې د همدې لخلې اورو.
یو خدمت جذبه او انسانيت جذبه چې سکه سٹارټ وکړي، حلول رزق وګټو، حلول رزق خو عبادت ته مشکلات په پلیار شه د مو فیس کړل، خپل مقصد ایسیا پیرا کوم لګیم، ایسیا ز چار کوم.
هم ارشاد وایي د خپل استادې لاره غواړي علم خپور کړي او زده کوونکي بل خصوص نجونه ل خپل حقونو خبر کړي او د هغوی په پرمختګ کې ورسره مرسته وکړي. نو موړي وایي پر رادیو کې د خبريالې په توګه ځکه کار کوي چې اړتیاي ویني. د دې په خبره اوس وسیه د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند او مشکلاتو په اړه رپورت ورکړی دی. میرمن ارشاد وایي د خځو په مشکلاتو خځې خپوهیږي، نو ځکه پر مصروفیاتو سربیره د هغوی مسئلې په ډاګه کوي. هم ارشاد د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند لیدو او له هغو سره د مرستو په مخه د هغوی میشت ځایونو ته هم تللی او د هغوی د سخت ژوند انځور ښیي.
شمالي وزیرستان چې کوم متاثرین راغلي دي، حالات انتهایی خراب دي. حکومت پی ډی ایم دا مختلف دعوې کوي لګیا دي، چا سره کېرینا نشته، سمرا خسو بجری اگه کرینا سمرا خسو دی، سمرا صحت مسئلے دی ہوتا اسے ایک سوچ چانا شکا بھائی بیا شسے تڑے دی زیوتے مسئلے دی در خل کے بندے گرز رہے دی مختلف مسئلے دی چمیشی لش کیا ہیلپ کو امیشتا دی مرا زیوتے دو ہوئے کائی.
ہما ارشاد د خزو د جوند نور اڑخون هم چیڑی لیا وائی د پختنو پا ٹولنا کدا سے دیر خزی انجون دی چو برتا دو ووٹ ورکولو حق هم نور کول کیگی.
دس سے فیمیل دی چی آغا خپلا مرضی بند ووٹ یانا شکاست کولونے دیتا پچار دو چی بلکل ازاد پر دیش اخپل جوابو کی چیزی انجیو تا روغل موکلی مختلفی ویڑ کی انجیو تر ولزک چې ته پتاو لګیدل چې ګوره پیسې سارا غټلې سارا سارا د خپل عزت کردار هر شي سوتلې دي، خپل کلچر خیال اوسوتی او مخشه روشه فیلډ یو بوراند بورای انسان شخ خپل نه ندو.
هم ارشاد زیاتوی چې کله د خیر خېګنی کارونه کوي نو خلک ورته زختې دواګانی کوي. د نوموړې پاند خای داد هم هغه دواګان وسروي چې پر هر ډول مشکلاتو سربېره پر مخ روانه ده او د خدمت جذبه نسړیږي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
شپکل وړاندې د سبحان خوړ سرکاري پرایمري او های سکول د وسلوالو طالبانو لخوا په بارودي موادو لزول شو چې تر دې دمه ودانې هم هغه شان لنګې پرتی دي. د سکول ماشومان او استادانو غوښتنه کړې ده چې د سکول په ودانې دي لاس پورې کړل شي. شانواز ترکزی نور معلومات راکړي.
په سرکاري های سکول سبحان خوړ کې شپږ کلونه وړاندې د طالب وسلوالو لخوا د بارودو د ډګ ګاډي په واسطه چاودنه شوې وه چې پکې د سکول مخامخ دیوال وران شوی او د سکول دننه کوټې شلېدلې وې. دغه چاودنه هغه مهال شوې وه چې عسکري ځواکونو په محمود ایجنسۍ کې عسکري اپریشن روان کړی و او په دغه سکول کې عسکري ځواکونه دېره شوي وو. تر نن ورځې پورې د حکومت لخوا دغه سکول بیا روغ نه کړی شو.
ابوبکر پنځم کې او پلانکوچ کې دلته راوسې هغې هغه درس دا خراب کړ. نجیب سالور پنځه ورځ
سکول کے نئے واضح ودانی بلکہ نور سہولتوں ہم دیر کم دے. یو بل معشوم وای
محمد کاشف دریم دا بلڈنگ دماکو اور سارا خراب شو. دا ډیر وخت یو شو دماکی اور کې هوشه دا ډیر زیات خراب شو. دا چون دي درزونه مرزونه ور کې رال بس ولی نه یریو
حکومت نے
ضرورت پورا کول لخپلو تنخواہ گانو نہ کبھی
زو خجیدل تدی سبحان خوڑ سکول کے پرائمری
کې چې دین پټیالو جو ټیچر باندې ما نوم می واسف الله دې مونږ دې بار بار درخواستونه موکل لغه مو کو چې کلم گئی یوګان یوسف ته دغه وکړه وخت چې کوم ناغوی چې کله د سه باد باران یا طوفان وین سکول چټی کوي د دې د وجه نه زموږ د سکول تعمیر ډیر زیات خراب دي ماشومان ته واخی چې سخت تکلیف ته نو مونږ له سو چاکرا کې نه را لم ټاټ را کې نه کورسې را کې یره دې کې تقریبا 475 خوښه ماشومان مونږ سره داخل دي
د سکول د شو قدر په تحصیل کې آباد دي ولې د سکول تنظیم د محمود ایجنسی سره دی نو ځکه نو خود 400 او نو د محمود ایجنسی تعلیمي چارواکي دی اړخته پام کوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو بستر کو باندې توړه تیر شو یې سم نری دل بس دغه مړی مراد هر
طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مین له ژوند د سره نسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي دا د سولې आवाज دی د ادمي تشدد आवाज دی
موږ فهم دی او مې دي نور نه غواړي چې مرته بیګنا ځمنو خاطه بوتونه ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوردونکو هم د سره د مشال ریډیو د سحر خبرونه پای تر سی راتلونکو خبرونه کې به زموږ نور ملګری راځي او د لړۍ و درمازیګر د شپږو بجو پورې دوام لري د سحر د خبرونه نخپل قربا شاهین بنیری لای اجازه ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریلی
پلتوید جمعت غاڑے چه قطری قطری میں پوزد توخ ملنکا مور ما پس پک مغبت جاڑے یا بدا یا پکڑم دا پختنوں کو سے بیچاڑی